زیمبابوی په وړاندې د سلورو یورزنی نړیوالو سیالیو ورسته لوبو وکړي. د افغانستان سبانی لوبو وګټي نو د سلورو یورزنی لوبو سیریز د کرکټ نړیوالې شورا د یو بشپړ غړي زیمبابوی په وړاندې امتیازونه مساوي کړي. د اولمپیک ملي کمیټه وایي د بدني روزنې رئیس کرام الدین کریم د قانون د ماتولو په خاطر لوی څارنوالۍ ته پیژندل شوی. د کمیټې ویاند رامین سالک نن ازادي راډیو ته وویل کرام الدین کریم د اولمپیک د ملي کمیټې په چارو کې د لاسوهنې او د ولسمشر کرزي د فرمان د سرغړونې په خاطر د مشرانو جرګې د شکایتونو د کمیسیون لخوا څارنوالۍ ته معرفي شوی. خو د بدني روزنې ریاست پر ښاغلي کریم دا تورونه رد کړل او ویل چې د بدني روزنې ریاست کوم قانون نه دی مات کړی. د وړو تکواندو لوبغاړو لوبې نن د کابل په غازی سټیډیوم کې پیل شوې. د بدني روزنې د ریاست دفتر عامر ظریف جلال ازادي راډیو ته وویل دا لوبې د کابل ښار دوه کټګوري د وړو لوبغاړو ترمنځ پیل شوې چې پکې د 15 تر 16 کلونو لوبغاړي او د 18 تر 20 کلونو لوبغاړي لوبې کوي. ښاغلی جلال وویل دا لوبې د روژې مبارکې میاشتې په درنښت پیل شوې. د بلې خوا د اولمپیک ملي کمیټه د دې لوبو د ترسره کېدو په اړه خوشحالي څرګندوي او وایي چې دا د تکواندو په فدراسیون کې د بدني روزنې د ریاست لخوا ښکاره لاسوهنه ده.
جمهور رئیس حامد کرزی نن هغه توفی چې د یو شمیر بهرنیو هیوادونو ولسمشرانو دته په تیرو دیارلسو کلو کې ورکړې وې افغانستان بانک ته وسپارلې. که غواړئ چې وګورئ څه توفی یې اخیستې وې د ازادي راډیو د پاڼې ادرس په یاد ولرئ، ازادي راډیو ټکی کوم، په دغه پاڼه باندې تاسو رپورټ لوستلی شئ. د ترکیې حکومت د سه شنبه پر ورځ شاوخوا سل تنه جګپوړي پولیس چې په غیر قانوني ډول یې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان په ګډون یې د جګپوړو حکومتي چارواکو مکالمې ثبت کړې او د اداري فساد تورن ورباندې لګول شوی وو ونیول. د دې مسلې نور جزئیات جانقه الکوزای وړاندې کوي.
په ترکیه کې د وروستۍ نیونې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان او د هغه د پخواني متحد فتح الله ګولین ترمنځ د سختې دښمنۍ لړۍ ده چې په جریان کې تیر کال د اداري فساد د سیسره برسیره شوه چې اردوغان او د هغه د کابینې غړي پکې هم ښکیل شوي وو. د اداري فساد په دسیسه کې د ترکیې په پولیسو کې د دینی عالم فتح الله ګولین ملاتړي ګرم وبلل شول. د وروستیو نیونو په داسې حال کې په ترکیه کې د سیاسي شخړو اور ته لمن ووهله چې اردوغان غواړي د اګست په لسمه ځان جمهوري ریاست ته کاندید کړي. له یوې لسیزې زیاته موده وشوه چې نوموړی د صدر اعظم په څوکۍ کار کوي. د نیول شوو کسانو زیاتو یې د اردوغان پر ضد د اداري فساد د دوسیو جوړولو پر مهال په مهمو څوکیو کار کاوه. د سې شنبې په سهار پولیسو یوازې په استانبول ښار کې په شاوخوا 200 ادرسونو یرغل وکړ. په نیول شوو کې د استانبول ښار د تروریزم ضد ادارې دوه پخواني رئیسان عمر کوسی او یورت اتایون هم شامل دي. اتایون د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې چې ولې نیول شوی وویل زه تسلیم شوی یم، خو تاسې وینئ چې دوی زما لاسونه د شا لخوا تړلي او دا ټوله مسله سیاسي ده. د استانبول د پولیسو د استخباراتي څانګې پخواني مرستیال حیاتی بازداغ د حکومت د عمل پر ضد اعتراض کې خپل تړلي یا ولچک لاسونه د خپل سر لپاسه نیولي وو. نیول شوي کسان په جاسوسۍ په غیر قانوني ډول د خلکو د مکالمو ثبتولو، د جعلي رسمي اسنادو برابرولو، د خلکو په شخصي حریم تیری، د شواهدو په جعل کولو او د تحقیقاتو له قدسیت څخه د سرغړونې په تورونو تورن دي. د استانبول ښار د څارنوال دفتر په یو بیان کې ویلي د 115 کسانو د نیولو حکم صادر شوی او 18 تنه نیول شوي دي. د سلام توحید په نامه تروریستي ډلې په اړه د پولیسو د یوې څېړنې مسله هم ارزول کیږي. ادعا ده چې د دغه ډلې په پلمه له 2010 کال راهیسې د رجب طیب اردوغان د کابینې د غړو او د ترکیې د استخباراتو د ملي سازمان د رئیس حکان فیدان ټلیفوني مکالمې ثبت شوې دي. څارنوالان وایي د یو تروریستي سازمان د تشکیل په اړه د شواهدو له نه موجودیت سره سره د دریو کلونو موده کې په مجموع کې د 2280 کسانو مکالمې چې 251 اصلي هدف وو په غیر قانوني ډول ثبت شوي دي. د دوی هدف جاسوسي وه، نه د ترکیې امنیت. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان وایي د دینی عالم ګولین د کړۍ په اړه به تحقیقات پراخ شي. د په پارلمان کې خبریالانو ته وویل موږ دا مهال ګورو چې نتیجه څه راوځي. کله چې له دننه وپوښتل شول آیا له دولتي څوکیو څخه به د فتح الله ګولین ملاتړې لرې کیږي، په ځواب کې وویل همداسې ښکاري البته. اردوغان چې د 11 کالو حکومت په جریان کې د هیواد له غښتلي پوځ سره ډغرې ووهلې او د پوځ نفوذ یې په حکومت کې راکم کړ، د ګولین پر ضد هم جګړه اعلان کړې او وایي نوموړی موازي حکومت پر مخ وړي. اردوغان د دوشنبې په ورځ په یوې ټلویزیوني مرکه کې د ګولین د غورځنګ پر ضد د سختې جګړې هوډ وکړ او وویل چې دا جګړه به له توقف پرته دوام وکړي. د امریکا څخه وغوښتل دینی عالم ګولین چې د متحده ایالاتو په پنسلوانیا ایالت کې د تعبید ژوند کوي باید ترکیې ته حواله کړي.
از کابل تا زابل، له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا غد آشنا را دونه.
په ورستیو کې د عراق د اسلامي دولت یاغیانو په عراق او سوریه کې زیات سیمه ونیولې او وایي چې پرمختګ په حال کې دي، خو دوی د دغه فعالیت لپاره پیسې د کومه کوي؟ د رویټرز اژانس یو رپورت وایي چې دغو یاغیانو د عراق په شمال کې د خپل وروستي پرمختګ په ترڅ کې د تیلو د څاګانو څلور سیمې نیولې او له دې لارې خپل فیصله اسلامی خلافت تمویلوی. د ازادي رادیو خبریال سلطان محمد سرور د رویټرز خبری اژانس دغه رپورت نور جزئیات وړاندې کوي چې په دغه رپورت کې به په ګډه سره واورو.
د اسلامی دولت ډلې جنگیالیو تیره میاشت د عراق په شمال کې د پرمختګ په ترڅ کې موصل ښار ته نږدې د نجمه او قیاره د تیلو څاګانی او تکریت ښار ته نږدې د همرین او العجیل د تیلو څاګانی ونیولې. دغه څاګانې د بصرې او کرکوک د لویو حوزو په تناسب چې د کردانو او د بغداد د حکومت تر واک لاندې دي کوچنۍ دي. کردي منابع وایي اکثر هغه څاګانې چې د اسلامي دولت جنگیالیو نیولي او شمیر یې تقریبا اتیاو ته رسیږي بند دي او تیل نه پمپوي، خو په دغو څاګانو انحصاري واک اسلامي دولت په نورو سیالو اسلامي ډلو برلاسی ورکوي. د عراق چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې په وروستیو اونیو کې د قیارې د څاګانو خام تیل د سوریې په تصفیه خانو کې تصفیه کړي او د موصل بازار کې پلورلې دي. موصل ښار 2 میلیونه نفوس لري. عراقي چارواکي زیاتوي چې د نجمه د څاګانو څخه نسبتا ډیر استخراج شوي تیل د قاچاقبرانو له لارې په ترکی سوداګرو په ډیرې کمې نسبي بیې یو بیرل په $25 پلورل شوي. د موصل د ښار د انرژي د شورا مشر هشام البریفکانی وایي موږ هغه رپورټونه تایید کړل چې وایي اسلامي دولت د نجمه د څاګانو تیل سوریه ته استوي، له هغه ځایه یې یو ګاونډي هیواد ته قاچاقوي او له دې لارې په میلیونو ډالر ګټه ترلاسه کوي. په موصل ښار کې د تیلو د یو پمپ خاوند رویټرز خبري اژانس ته ویلي د ښار د تیلو پمپونه اوس له هغو سوداګرو تیل اخلي چې له اسلامي دولت سره ارتباط لري او فی لیتر پټرول په یو یا یو نیم ډالر خرڅوي چې پخوانیو بیو ته نسبتا ډیره اوچته ده. د پمپ خاوند زیاتوي چې دغه تیل له سوریې راوړل کیږي او نسبت پخوا ته یې بیا 3 برابر لوړه ده، خو موټر چلوونکي یې اخیستو ته مجبور ځکه دي چې هغه حکومتي تیل چې په ټیټه بیه خرڅېدل بند شوي. د موصل د ښار د انرژي د شورا مشر بریفکانی وایي اسلامي دولت له سوریې څخه د تیلو واردات انحصار کړي. هلته د سوریې د دایره زور څاګانې هم د دوی په لاس کې دي. د هغو د تیلو یو برخه په خپلو موټرو کې استعمالوي او پاتې یې خپلو